لري ما او ابديت څنګه وي استخباراتي لا لري لکه خیا خو انا رحمه دې حالت دې اثر لا کوي موږ به ډول بریښنه چې دا ډول بریښنه کې شي د همغه اختلافونو له امله
بله سمو سب نو بیا روان وضعیت ته پکاتو چې د طالبانو یو ډله حالته د سولې مذاکرات مختوري او بلخوا پوځي ډله بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي نو کچيري د سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربند توافق ته وهم رسیږي د غ توافق راتلون کی او دوام څنګه ارزوي
دا لکه نو هغه باور بلا پیوړی چې دا چې اوس روان ده دا پایدار نه ده دا بلکې مقطعي او حاله سوله ده او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کښې خو موږ یو ډېر لرو چې داسې نه شي طالبان چې یو لاس وي یو واحد هغه وي یو واحد دریځ نه رامنځته شي رامخته شي همدارنګه دېخوا نورې هم چې څومره یو لاس وي یو واحد دریځ نه رامخته شي نو دا پروسه هغومره ساده کېږي
دوستانو نظیم سمون د سیاسي چارو شنونکی و چې تاسو ورسره د هغه اندیښنو په اړه مرکه واورېده چې د ملي امنیت شورا په وروستیو کې څرګندې کړې او وایي طالبان د سولې په اړه خپلو کې یو واحد نظر نه لري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو راځئ دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبریږي
واشنگتن پوست لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده ورځپاڼې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې ښایي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه یې د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي واشنگتن پوست په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنګ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقونو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده د ورځپاڼې په لیکنه کله چې د امریکا وست رسېده د سولې د خبرو د پیل لپاره یې د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپله مبارزه جاري ساتي د ورځپاڼې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یوه مقاله لیکلې مقالې تر ډیره د ولسمشري ټاکنو د یو کاندید او اوسني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دریځ او دا چې څنګه دی د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په منځ کې دی تمرکز کړی عبدالله عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ د عبدالله عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بلاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله عبدالله پلویانو په اوو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه ایسار کړي دي د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غني په ګټه وکاروي خو کمیسون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشري ټاکنو د کاندید او اوسني ولسمشر اشرف غني کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي په مقاله کې د اشرف غني د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله عبدالله یې په خنډ جوړولو کې استاد بللی او ویلي دي چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د وی بلې غنې پاوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات په هان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزي په پار د جوړ شوی سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات په هان رښتین لزګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزي وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره دغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو را جلبول په نړیوال او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دې کمپاین لپاره
په ځپاړه کې لنډ کیسه خپړا ورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرونه ورو.
نمو سودا کړي دا، نمو غداري کړي دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاري کړي دا.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
خنړوسترګو بشلای په توحید د محبت یم، خنړو سترګو وشلای په توحید د محبت یم، ما د یار کوڅه کې شاه کو زه شهید د محبت یم.
دغه د تل لپاره ټپ شو، او په مینی او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینی به برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه و. هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکو تیرونی ناپیژند وسلوالو په خپل کور کې واژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه. د استاد خیال محمد په غږ لامې چې زړګي ته رانږدې نه وې د هغه مشهور کلام و. افکار بخاري لومړی ځل 1940 کال مخکې په 1902 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا چې موږ وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعې د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبه شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلی چې دومره شاعري کړي کې چیري راغونډې کړي، د ټپو ناتونو چاربیتو مصنوعي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي. خو ویلی چې د کتاب د چاپولو پر ځای ډیره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
اچھ دنیا دے نندارے تو دری ستادی دنتا شکان دا سرا پن دی لکھت گچے چھنے
خاغلی افگار زیات شیرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهور سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخاد افگار بخاري روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې ل رویا مادومی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه و.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیزه دوره کې یو لس محصلان د دوو کلونو لپاره د هوټلدارۍ او توریزم په برخه کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوست ورکولو په برخه کې د کابل پوهنتون د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکی اداره له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د کلي موضوعګانو
د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د ښکلي لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د ښکلي لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د ښکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د ښکلي لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنوارې په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یو برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودې او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیرونی په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي څېړونکو او ژبو اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمې کالیزې په پار یو سیمینار جوړ شو. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړو. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې پر برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمې کالیزې په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د دسمبر په 8 نیټه جوړ شوی او چې بیلابیلو لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادانو پکې مقالې او ویناوي وورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاحبي پیغام راستولې چې د وزارت ویان صابر مومند ولوست. د پیغام په یو برخه کې راغلی ول
د ارواخات بوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایط او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نو ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګلورې معلوم کړي.
داسې اهمیت چې موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانۍ وشي. د دوی تنها یادونه او یادلته پر بحث کول به کافی نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کې خودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پریښي دي هغه لا غني کول او د هغې څخه لا ګټه اخیستل دغه به زموږ ساسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال سید اکرام هاشمي هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول.
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب مرحوم پوهان صاحب د نجم مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم په دیارلس سوه اتلس کال کې فارغېږي د ده مخه خپلې مورنۍ ژبې ته کېږي. د ده خدمات او د دغه کړنې چې په خپل دغه باارزښته ژوند کې کړي دي دا د یاده د ویستلو نه دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخیل وویل پوهان رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب پنځو ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهان ریښتین او په ټوله کې 15 د بستورو چې دا هر څه تیارو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې و چې ترکیب خپل نه و، دوی ترکیب خپل ورک، دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه. دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل، په ځانګړي ډول پوهان ریښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهان صدیق الله ریښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 18مه نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد تمیم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1308 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډرې ډنګ روغتون کې عمر، او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او سیډنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپه پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس تاسو تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړي ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لري؟
کلتور او فرهنګ موږ داسې نشو کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وي. موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو، د فرهنګي یرغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په ښاري فرهنګ او په بیلابیلو برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبريالانو، تر بیلابیلو برخو پورې د دې د بیا حد اقل کچیرته موږ د پرمختګ دوا ونه کو چې پخوانی حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوټلي غوونه اخلو، او ان شاء الله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس تاسو د سینما خبره وکړله، پخوا دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و، اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده. په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
وو حتماً موږ په دغه برخې لپاره اړتیا لرو. که چیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقول او د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتماً دغه برخې لپاره کار کوو. چون دغه بدبختې جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړې دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډېره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور په چوکاټ کې د موسیقۍ لپاره مدیریتونه نشته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقۍ مدیریت نشته. تاسو د وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقۍ مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویل شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما پاند باندې چې دا اوس ما کتلی، دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دوري یا هم لاغې نه مخکې عین شکل زمونږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوې، نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبانو له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د همغې بودیجې ته په تمه یو او همغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ به د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومني.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې څه غوښتنې کړي؟
څو نوي مدیریتونه موږ غوښتي چې هم پکې د موسیقۍ مدیریت دی، د تیاتر مدیریت دی، په دې کې مو د ګالري او خاصه برخه د موزیم دی، په دې کې مو د رسنیو او د ارزونې مدیریت دی، په دې کې مو بیلابیلې برخې هم چې کومې تشکیلاتي تشه لرو د غید لپاره مغختنه کړی او دا بتری نه غواړو.
ننګرهار یو د هغه ولایتونو نه دی چې په خو به ورده سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې ځای نشته چې د لیدو سره تعلق لري. دغه برخې ته مو پام شته.
کله چې تلات فرهنګ نوم اخیستل کېږي توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې لپاره کار کوو، عملاً لګیا یو. موږ په بېلابېلو برخو باندې اوس په الحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو. د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترک روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي معلوماتي، دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي ځایونو به لنډ معلوماتونه جوړو، په هغې په اړه به ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیارلسو کلونو کې ډېر خراب شوی. ان موږ د انټرنیټ اسانتیاوی وسنه لرو، دا یو عجوبه وه چې کله زه دفتر ته راغلم موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعاله وو. دغه برخې یو هدف پورې موږ راکور کړي دي، لګیا یو ورباندې. په پرمختګ کې موږ یو منظم ویبسایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دغې کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیا یو، لاس په کار یو او کار ورباندې کوو.
د ننګرهار ورسپانه چې پراتلون کې نږدې وختونو کې به سلکله نشي. نومې ورسپانه ده خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هر ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
ابد صاحب زه یو څه یادونه تاسو ته وکړم چې دغه اخبار واقعا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازی فکر دی، د غازی تهداب دی، د دې بنسټ غازی امان الله خان یې او به نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډېر ژمن یم، کار ورته کوو. زما څو مهم بستونه چې یو د مجلې مدیریت ته چلته اخبار خبریالان ورسره دا مطلق قلف دی، د باختر اژانس مدیریت مې مطلق قلف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخواني همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغوی نه وروسته دا بستونه نه دی ډک شوي. اوس ما د دغه درې هفتو په جریان کې سره دی چې بعضي بورډونه موږ تشکیل کړ، عملي کار کوو. د دغې بستونو پروسس مو هم خلاص کړ، شارټ لیست پروسه هم کړې. انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه راتقوی کوو، او هم مو د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو، او د ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي، او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه یو چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولی دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې د راوستو څه پلان لري؟
و د دې لپاره حتما موږ پلان لرو، او عملاً هم شروع کړي چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و، اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پورې منسجم کړي دي. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتهوارې غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخو، ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی، او یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي یې، دغه برخې ته مو څه کار کړی دی؟
موږ هر ورځ خپل سوشل میډیا حداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولی چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پاڼې مینهوال، د کلتور مینهوال، زموږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو، او داسې ورځ هم کیږي چې په ورځ کې حداقل موږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر، او هغه موږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویبسایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویب سایټ هغه تدارکات او پروسې چې څنګه ډیزاین غواړو ډیزاین مرته جوړ کړی، ان شاء الله پاغه عمل انکارو کوي، خو ویب سایټ به مرته جوړ کو بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ور اخوي، باید موږ نړیوال لپاره به مدد کو چې هغه انګلیسي د مثلا روسی ژبه د اروپایي ژبې دي چې پاغه باندې هداقل موږ باید معلومات ولرو. او بل ان شاء الله د یو اطلس کتاب ژمنه کو چې والی صاحب سره مو هم شریکه کړی ده، هغه هم را سره ژمنه کړی چې موږ به یو اطلس کتاب جوړ کو، د پانتون سره مو یو علمی بورډ جوړ کړ، د هغه پانتون د رهبرۍ نه مننه موږ سره په دغه برخه کې لاس را کړی، په مشترکاً به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري، د توریزم برخه ولري، زموږ موسیقي انسټرومنټ پکې، یعنی بیلابیلې برخې په دې کې داخلي، او یو غټ اطلس من په لند راتلون کې خو نشم ویلې، خو ان شاء الله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس ته ولرو.
د ننګرهار په خوګړو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې، یعنی د نن نه تقریبا سلور نیم سوه کاله پخوا جوړ شوی او اوس هم آباد دی، خو ځینې برخې بیرغونې ته ضرورت لري. د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي، خو لا هم پاتې ده. دا هغه د رغونې څه پلان لري؟
زه چې کله راغلم اول د دغه پوښتنه وکړه چې کومو برخو کې زموږ کارونه روان دي یا کوم ځینو کې موږ ستونزې لرو. زه خپله باغ ته ورغلی یم، په باغ کې هیڅ نوه عملي کار نشته دی، او د رغون لپاره موږ انشاءالله کار کوو. یو ستونزه د باغ دا ده چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی. باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو، به څنګه د خلکو ملکیت، کله چې منګ دا د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک منګ کولای شو په لن وخت کې د خلکو ملکیت کو، یعنی دا معنی چې هغه ته د توریزم یو ښه ځای ورته جوړ کړل. ته ډېری ونې دي تاریخي اغزنی وچې شوې دي، بعضي بادونو ماتې کړي، د هغې دوباره رغون لپاره به موږ له بېلابېلو ادارو همکاري غواړو ان شاء الله. دا برغو
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخا اوریدلی وي، او کوم نوې لیدلی نو دغه سیمې د نوم په اړه خو به مخامخا اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مودا پوښتنه وي چې دغه سیمې ته ولې چندول وای. زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوی او دغه سیمې تاریخ او ارزښت یې څېړلی.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د افغان پزړه کې له پخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم وسیده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چندول پاسل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنا چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، الته ډیر عبادت دی.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغلی اکبری وایي چې چیندولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلیسینا نه شروع شوی دی، کابل سین چې دی نیولو تر چوکا پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا تزيد د بالا قلا او بالا کود چندول او امداوس هم چې بالا کونو میگی د چندولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پورې دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگان او چه دیر خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاته کړه چې د چنداولو اصلي اوسینکي د دولت لوړ رتبه مامورین وو. په چنداولو کې له قزل باشو او هزاره قوم سره د نورو ولایتو کسان هم میشت وو. د کندهار اوسیدونکی آجی ملنګ چې په یاد سیمه کې دوکان لري د چنداولو د پخوانیو کورونو پاکله وایي.
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند ازاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه سرایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ هوشته موږ په سرایو کې خوشاله یو زه په خپل دی ول سکال در ترغله منو دا خلانو نوجوان بچانی موږ په دې کې به یو سړي خپل شپه ته روز ژوند ژوندۍ کو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي
ډیره پاکی وبدی ډیره صفاو وبدی دا هر کورسی ته وینې کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه زیرازی له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمنی نه سیاسری راځي سپینګری خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره و هو ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طلبان د مکتب و یو دویم دریم سم کې مور پلاس سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځیدلو کاته پورته کې ډیر په منګه لګي له غژ نه زیرازی یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمنی نه لندن نه زیرازی قربان وای د چیندول اسن د درس امریکا او لندن جرمنی د چیندولو په دوه خبرو نه ورکوم دا هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه په خو خیتونه د ډیر کلاک شای ده ډیر ښه شای ده یو په بل کړکې لري دروازې لري مثال دی ویسی اوسري په یو کور کې مالګه نه وړلم د وکنه ساله کړکې چې نه روبسي بلې ترار کې چې خوره کې مالګه نه لرم مالګه مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیک سی دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نکي دلته اوسیدلی ځکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نکونه په دې کې اوسېدلې دي بیا پلارونه اوسېدلې دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چندولو پاک له څه خاطرې لري
د چندولو پاک له باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زول افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه په خواني چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نکونه نه ور نکونه تر نکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو اجي سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالي
په خاله دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک د په کندهار کې موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه پروردګار ور کړی
قزلباشانه
قزلباش ته وکی
کدار تو ایتی د چنداول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانې په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به اول بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خسته لاغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دی؟ هغه پخوانی
او کني پخوانی خو ډیر ش کلتورو ډیر ش کړکی درلودل. دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي و. شن نقشونه ګرځي به دا په دا کور څخه ګرځېدل د سې فکر کاوه چې څو ز پر تخت باندې روانم د سې غریچ غریچ به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه شپږ درجه الا او درجه زلزله په کابل کې سوي ده. کانکریټي کورونه چې په سوي دي د سنجو کورونه نه دي چې په سوي
چاغه
د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي. دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره خایست لري؟
خایست خو هغه په خواني تنګي تنګي کوڅي او شو کلتور د خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډیر مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایي چندول کلمه د چندول خو ترکی دي چې پښکرولان دي د مونږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازانو، یو د بافندگان وو او بل لونګي د چندولی وو، د چبلی چندولی وو، پایزار چندولی وو. دغه شیان عمل ته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته لیږېده.
څومره مشهور و چندولی شالونه؟
والا هم دا اوس هم د لونګي چندولی او د شال چندولی خو ډیره خو لګدي خو په خوای ډیر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد اوس یو ورځ لاله کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی وای د چبلی هغه د چندولی دی وایم د دې قیمت سودی ما ته وای چې $200
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چندولی شال
راوی. او ځینې کسان دا وای کاکره وی چې لونګی چندولی زده کوم خزه وای دا خود د مامزایانو دی، دای خود پیسداران دی، د خزه وګوره شال چندولی په سر کې چولې دی. دا خود ډیره مشهور او ډیره ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی. مخکې دا چندولی شالونه هندستان ته صادرېدو.
استاد کدارت وای چې چندولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیره زیاته. هغه په خو خلق اوس نسته دی د چندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکټرانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوه بخي فتای نجم، مرزا مهدی خان چندولی، ډیر کسانو جعفر خان چندولی فرقمشرو دا خلق اکثریت یو لاړو کانادا ته بهر ته لاړو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پاڼه لرو. پنننی پانا کی با د ژوندانه دی و بل رنگ پاڑا کی سو زمو همکارا ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسلی لندکسا خپړ وړاندې کوي.
زر پانا
لکه مټ چې څوک پر سر واړوي خو مټ نه وو. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس وو. د تندی تریو کړ، سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي. پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده. دی پر ملا لاس تیر کړ، پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود. پیشو نوکان ور ټول کړل. د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ. کله چې دغه سپه نوکراغو کړې وه چې ولاړه، هرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ، ورسره سترګې په سترګو سو. پیشو سره وروستلې سترګې پټې رڼې کړې. ده ورته وویل، له تا سره یې بخیلي کېده چې ولاړه؟ په هغه ورځ چې مې نیبوشیڅې ته یوړې ما ویل دغه مو اخیری دیدن دی. هرمان کټ کټ وخندل. ته خو بیرته راغلې د دې غوندې نوې چې ما هیر کړې. د وتکاله بوتله یې بل ګیلاس ډک کړ. له غټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې را وخوځېدې. لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ. پیشو وخرېده، ده پرې غوټه کړه، په یوه لاس یې تر ملا ونیوله، بهر یې واچوله، ور یې پسې پورې کړ. ستا له دې خورخوره یې بد راتلل، ستا له لاسه ولاړه. ده د وتکا بوتل خولې ته ونیو، پیاله د میز له سره ولوېده، ټنګ ټونګ یې سو. هرمان سر پر میز ولګاوه، سا یې ډوبه ډوبه سوه، سترګې یې پرانیستې. پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه، میو میو یې کاوه. د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شوېدل.
اروخات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار، د شیعه پښتنو له ډلې هغه شاعر و چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خولې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعرې کې ویلو.
سودا کړې دا نمو غداری کړې دا نمو سودا کړې دا نمو غداری کړې دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړې دا نمو سودا کړې دا نمو غداری کړې دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړې دا امنګ د جانان هر یو ستم دې په کرم غنلې منگ دا جانان ہر یو ستم دے پا کرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نہ مزاری کرے دا منگ دا جانان ہر یو ستم دے پا کرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نہ مزاری کرے دا منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کرے دا او شیر دا پا سر دا دارے چی سرونا او شندل پا مینا پا سر دا دارے چې سرونا او شندل په مینا په حقیقت کې هغه خلکو سرداری کړې دا په سرددار چې سرونا او شندل په مینا په حقیقت کې هغه خلکو سرداری کړې دا او په محبت مو عقیده دا عبادت غنو په محبت مو عقیده دا عبادت غنو نمو نام نمو حواس او نمو مینا بازاری کړي دا په محبت مو عقیده دا عبادت غنو نمو حواس او نمو مینا بازاری کړي دا او د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې پخپلو وینو مو د مینې آبیاری کړي دا د دې وطن نقش رنگینا دا زمنګ پوینو پخپلو وینو مو د مینې ګلکاری کړي دا او دلتا په هر کال را اوري د بارودو لمبې دلتا په هر کال را اوري د بارودو لمبې منګ د دې کلی نه د تللو تیاری کړي دا او افګارا زکه د هر ګل پر شه دو خپيو افګارا زکه د هر ګل پر شه دو خپيو د دې چمن سره خو منګ ډیره خواري کړي دا مهرباني خوشاله شو په دې باندې اجازه غواړو
سل دے خندل پو مینا اس رکھن کار مکوا زڑ میں تاپ دس غم نہ لری ظلم فما ظلم فما خوار مکوا سل دے خندل پو مینا اس رکھن سلدے خندل پو مینار
زرکا وارا زامر کیا